چاره تر سره کړې چې ټول ولسته خیر ورسید او په کلیوالو کې راتلونکي ژوند ته نوې هیلې راوټوکولې. په همدې هیله د خدای پامان.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا هغه رادیو ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه رادیو ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي. د هیلو وړانګا ستاسو د ژوند تمثیلونکې رادیو ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به درسره ملګري وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله د چخبه وای او ژوند به مهم په خیر تیری کی. درنو اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې په دوه موضوعات خبرې کوو. لمړی په دې خګي ګوچولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کیږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی. خو دا ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاس تر زنې کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډي شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای. ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی وا، زه شټلیس نشوم، ولا په ما کوډي شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملک زی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیاو قانی کی او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب یم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي. دا هیڅ کله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و. ما خوشی کړو بعضې مشکلات وو او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف د لاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو ژوندي یو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسېږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل یې هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و. نه بیا وروسته مشکلات دي، زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. د بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو او ډېر مشکلاتو سره همدلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و او فعلاً ښه ده، خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دایل ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې پکار دي او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان په څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانه ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت زه وظیفه نشم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم، نه کول نه څه کول غوره دي، پیل پکار دی چې دا باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کی، له نورو شیانو نه زده کی.
په تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کېدای شي یو یا درېو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتنه د ژوند هدف څه دی، موږ د څه لپاره ځان کو او باید ولی پرمختګ ولرو ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضې ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی، هغه ده چې بعضې ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورني مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورني شخصي مشکلات ولري هغه حتما اتوماک ژوند سره بې علاقې کیږي او نسي کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. دریم عامل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي ته بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نه کوي بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونه ته کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی وای موین سی مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې پرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یې هغه سړېږي او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هېڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه له تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمي راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودې وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي، او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اوولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي، دا اهداف چې مشخص شي، هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کی، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګټ لري، هماغه ټارګټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو، موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې د موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجي کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر بخی موثر به تمام سي. دې پسنګ کې هر افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي د غوی نه مونږ مرسته وغواړو، د غوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې ل لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکری کار وکړي، خو د خپل فکری مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدل. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو د لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستون زده و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زمالون مهاله هدفونه سي، او مهاله هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمن سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی ام دې سي په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر اوزه پرې به حرکت کوي. په تیاره کې هدف به منی معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنی ټولنې څنګه کولای شي ژوند وکړي، داسې چې هم له خپل منځي اختلافات ځان وژغوري، او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي.
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې یو څوک کولای سي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه چې مشخص وله. بیا یو څوک نسي کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلوم نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سي، او بیا په دمنځ منځ کې تبې خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلار او د سیستم کتار منځ کې دغه بیا خپل تار خبري کوي یو ځای ته رسیږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړیتوب باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسي مطالم لرو وي مرغان غږ شینی چې بونه سره ورته، ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورته، ذوقونه سره ورته. یو شمېر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، زه کوښښ کړم د ادبیاتو سره دی، د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي. دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه وکړي، مشاعره وکړي، نقد وکړي، تخلیق وکړي، تحقیق وکړي. یو څوک د سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې د د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د کار کې مثلا د تیپ برخه کې موږ ډیر زیات مشکلات لرو. کېدای شي ډاکټران را ټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي د یو ګور سمور په ټولنه کې څه ډول تیبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه د دغو مشکلاتو لپاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنې جوړې کړي هدفمند کړي هدفونه ځان سره وټه کړي او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته دا کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي د انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسي هم ستا ټولنې ته هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې د هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي.
درنو اوریدونکو دا د دې ونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونۍ ښه وخت ولرئ.
گے مستانا خمخلی سامینہ